درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیال ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پاڼه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون هغه مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت یې خپلواک، مسلکي او شفاف وي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداري ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوې اونۍ مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالیه وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نوموړي د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوي بلل لري. ازادي راډیو ته د فراه، هلمند او یوشمیر دور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سشکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا ښودلې چې پاکستان ته انتقالیږي. د افغانستان د یوشمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پیښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړی چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوي او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې حمله ته زور ورکړی او د په وینا د دونباس سیمه یو مخ ویجاړه کړې ده. زیلینسکی پرون ناوخته په یو ویډیوي وینا کې روسي ځواکونه د اوکراینیانو د وشلو لپاره په هڅه تر ممکنه هده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلینسکی همدارز وویل چې پرون د بریتانیا له صدر اعظم بورس جانسن او د اروپایي کمیسون له مشر اورزلا وان دیر لین سره د مالی مرستو د کرنیزو محصولاتو د صادراتو او په ازویستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. او په شمالي امریکا او اروپا کې روغتیایي ادارو د بیزو چیچک په نوم د یو نادر وایرس پیشي تایید کړي دي. دا وایرس چې د افریقا په ځینو سیمو کې اندېښنې پیدا کړې وې په وروستیو ورځو کې په بریتانیا، اسپانیا او پرتګال کې هم تشخیص شوی دی. د چهارشنبه په ورځ کاناډا هم ویلي و چې په دغه هیواد کې د 14 مشکوکو قضیو په اړه څېړنې روانې دي. خو د بریتانیا د روغتیا ادارې پرون پنجشنبه وویل چې هلته په دې وایرس 9 کسان اخته شوي دي. د امریکا په ماساچوست ایالت کې هم یو تن چې کاناډا ته سفر کړی و په دې وایرس اخته شوی دی. د بیزو چیچک ناروغي د زکام په شان نښې لري او په طبي د عضلو درد او همداراز د لاس او پښو په پړسوب پیلی شي، وروسته پر بدن تڼاکې راڅرګندېږي. نن یک شنبه د 1400 لومړی لمریز کال د ساور دیر شمه او د میلادي 2022 د می شلمه په افغانستان کې د تلویزیونونو پر شزینه وهندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر غبرګونونه پارولې دي. پرون د افغانستان یو شمیر تلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه وهندویان باید پټ مخبرونه وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان د خپل دې کار ننګه کړي، خو منتقدان وایي طالبان د دې حکم لپاره قانع کوونکی استدلال نه لري. تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي تلویزیونونو ویاندویانې پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګندې شوې چې پر پوړنې سربیره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړي وو. د دغو تلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویاندویانې یې باید د خپرونو پر مهال له سترګو پرته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ غبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دغه سازمان په خوانی څېړونکو هیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي، له عامه ژوند د خځو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقوقو په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي ویده کیږي، هر ورځ له چاودنو وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایي لاس اوږد کړی دی، خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې غبرګونونه ډېر تر سترګو کیږي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغه پریکړې ننګه وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې یې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چه میشه؟
خو خبریالان امینه ورداګه او عبیده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس و په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو، دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې دې پر کور کښېني، ښځې دې کار نه کوي، ښځې دې زده کړې نه کوي، ښځې دې هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وای د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلیدو ناهیلی کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم د موضوع ته خبرګون شولې او دای د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا له مخې لغوه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاتګ ګامې بللې دی. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلې کړې ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغې دغه راز ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یوه داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولی سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته یې ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یوه مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا وی لغوه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره یې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقونو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانیت هم غبرګون ښودلی دی. هغه پرون پر خپله ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتک بللی دی. بانیت ویلي د بشري حقونو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډیره ده. نوموړی چې دا مهال په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهارشنبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بې ساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې دي. دا خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې. د پاکستان د مالی وزارت وایي چې دا خبرې به د می تر 15مې پورې دوام وکړي.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا وویل چې د وړاندې نه موږ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومې اندېښنې ښودلې وي هم هغه وشوي.
آج ایک اور خراب دن را پاکستان کی معیشت کے لیے.
دی وایي چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بلا بدر وزوا چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه عام پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړېدو سره یو څه وګټم، خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په 13 یو اونۍ کې ډالر بیا 2 روپۍ او 10 پیسې لوړه شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت لراتک راهسي په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پیښور کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوه محمد مهتاب خان وایي چې ډالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام ولسوي
عوام باندې هم د دې بوج او د وسه په راغله هم دی او نور به هم راځي. که پټرولیم مصنوعات چې هغه مونږه امپورټ کوو او هغه نور هم زیات شي، زره مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
دان رسپانی په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د IMF او د بهر هیوادونو شاوخوا یو سل 15 ارب ډالره قرضه ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړه شوې ده چې ورسره په پاکستان د بهرنو ارزونو کې 1115 ارب روپۍ سیوا شوې دي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
آزادي رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه. سلامونه.
Bonsoir à tous et bienvenue au 75e festival de Cannes.
ده کان په نوم د فلم نړیوال فستیوال په فرانسې کې پیل شو. د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندرې جایزه ګټلې. د شاعر او لیکوال فدا محمد نظری لومړی تلین په لندن کې. په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډه مجموعه چاپ شوه. د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزه ورکول کیږي.
خپل ویب سایټ کې همداوس موږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلای شئ
او کله دې ادبي خبرونې تر اخیره را سره وي نور مطالب هم واوري. د فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پور سپیل شو.
بونسوار ا توس و بیانوی او 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي. چهار کالې د فرانسې په جنوب کې د نیس شار په لمن کې کان شار ګوټې کوربه وي. د کان فستیوال سش کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په وینا چې له پلازمینې کیف یې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky por film jodawun ko shakh wakar chida chatle chaplin pache chida Hitler por zede hunar wakarawa cinema da diktatorano por zed wakarabi da kan festival para nur da Firuzi Azizi pura purki.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
د فلم ډایریکټر کوینټین فارانیت نو وای ک په سینما میاں نو د کان فلم فستیوال جنت دی.
If you love cinema, this place is heaven.
په 1994 کال کې د پال پنوم د فارانیت نو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلای و. ورسته له دوا و ټکنیو کلونو سره کال به کان فستیوال په خپل وخت د میله ولسمې تر 28 روان وي. د کان فلم فستیوال په 1994 کال کې پیل شو چې هر کال تر 200 ډیر کسان ننداره کوي. په 1950 کلونو کې چې د فلمونو د ننداره پیل شوې ده، د سینما خورا منل یو ستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ هم په رو غلیو پلونه ایخي او ګامونه یې خستی دي. دا فستیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله تر سره نسو او په روس کال د می میاستي پر ځای په جولای کې پیل شو. د کان په فستیوال کې سکل اتل لس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوی دي. خو سکل د دې فستیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسی پلاویته بلنه ور نکړه او ولادت یې پر اوکراین د روسي دولسمشر ولادیمیر پوتین بریټ دی. په کان فستیوال کې د پتنګ نظر پنوم اوکراینای فلم هم په سیالیو کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کند فلم فستیوال لمړی ځل په 1979 میلادي کال کې پیل شو. خدا پیلامه بیا د چینو نورو په نظر سمانه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شو او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فستیوال لمړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشي د فاشیستي آلمان د نفوس مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فستیوال ته سش کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فستیوال د می په 28 پای ته رسیږي. پر دې فستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکو وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر ستر سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور لا اجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالۍ سکال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینی ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15 د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپک کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته اوکراینسکو موزیکو دویتس اوکراینسکی فلمه.
تاسو د اوکراین موزیک ته غوږ نیولای شئ، اوکراینی فلمونه لیدلای شئ، اوکراین لیدلای شئ، ډیر څه کېدای شي. موږ خپل کلتور لرو، ډیر پزړه پوري. کچیرته تاسو زموږ د موسیقي ډلې ته وګورئ، موږ د اوکراین ساده کلچر غوړه کړی. دا اوکراینای فولکلور دی چې ممکن د راتلونکو څو نسلونو په ترڅ کې هیر شوی وای. موږ دا میلودی له هیپ هاپ سره یو ځای کړی دی چې دغه نوښت پزړه پوري کړی دی.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رایې شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رایې ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینی ډلې ته خپلې رایې ورکړې چې له دې عملی لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سی شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنۍ سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمې دي.
موږ
غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته رای ورکړه او د زکه چې دا بریا سکال ډیره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دي چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمزکنی بشپړتیا څخه د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقي ډلې سره خواخوږي ډیره شي او دا ډله بریالی شي. د سکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
په لندن کې افغان ادبي بهیر د اکشن بی پورس د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور پلی راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړی تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د پر شیر خبرې وشوي، د ځینی مدني هڅې یادې شوې او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلون کې کیسه لیکوال عبد الوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
د ګټي د سرمایې لوی برخه په دغه کې مصرفې ده. د لیکوالانو په کتابونو په چاپ کې د ځنو فرهنګي غونډو په تمویل کې د خلاص لاس درلوده، بلکې د ډیرو لیکوالو شاعرانو په لاس نیوای هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخښلي نظری د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون لارې د نظری سپین شیر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکال د نظری د شیر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر وو. کیسه لیکوال عبد الله مهاک بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. د ویل چې نظری یو بریالی سوداګر وو. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخښلي نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لاسنیوي کوي. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوند لیک ولوسته او یو شمیر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستای ویناوال د مرحوم نظری زوی میوند نظری وو. هغه د افغان ادبي بهیر د مدیر سولمال شینواری نه مننه وکړه چې د پلار په یاد د غونډه رابللې و. هغه د پلار نور فرهنګي ملګری هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو په زړه پوري ویناوي وکړي. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دیه بوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسولینو ویل چې د دې په هیڅ چرنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پانه په جوړېدو بوخت دی. د دې وی پانه لاله غوړی چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د ویشې او نارینه لپاره دي. د هر یوې ارزښت 1500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یوه 300 ډالر تعین شوی دی. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شیرونه وی پانی کارونه چیرته رسیدلی.
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل یې خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره او هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویب سایټ کې. نو ویب سایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي ورته،
قدم را ونشوه چې در ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویبسایټ هماغه فورم چې دی داغه نمونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم تاسو غواړئ چې د دې ویبسایټ له لارې بیا هغه شعرونه چې ستاسو ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویبسایټ اصلي هدف همدا دی چې دا جایزې خلکو ته شاعرانو ته ورکړل شي. نو نور پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات و دغسې شیان، هغه نو بیا وروسته پی کار کوو. اوس اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 تر منځ دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعر لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي. هلته ویب سایټ کې دغه کوي پورته کوي. نو بیا حکمان، زه خپله حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزې ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزې بلې وبخښې، تر کله پورې به دا جایزې اعلان شي؟
اعلان خو په خپل ویب سایټ کې همدا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست تر دیرشمې نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه دا مسابقه چې ده دا نو بنده شي، او د شعرونو په قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لیوی ځواني شاعر واورو، بیا به مو وړاندې پلندن کې د پښتو شعر لیوې نوې چاپ شوې ټولګې خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښېږي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد، خود آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه می پرې تسلی کیشي. ده هم د امینې فنا یو آزاد شعر د دې خپل شخ.
کاش کې شعر می لکستال مرین نظر وای، سلیدون که مسیدون که توری توری استاد و گر گر استرگ و غند خوک وی کاش که شیر می لکستا بی جوڑی حسن زی روغلی و نی وی استاد روح پلمن اوخ کا اوخ کا توی وی لکه حس دمین توب وی کاش که شیر می کاش که شیر می وگم ستاد غیگ لرلی ستاد گل مخ ستاد تندی د خلو په شبنم لوند وای کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستا سمندر سړوي موسیقي لکستا د زړه رضا وای پرګ رکی روانا د خوګي مين رڼا وای کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستا لمړی دیدن وای کیفیت یې ناشنا وای کاش کې شیر می لکستا لمړی دیدن وای کیفیت یې ناشنا وای لکستا پستا اروا وای روح او زړه می ورمین وای کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستا کوسری غک وای ما په لپو لپو څخلی سپیر خیال کې می جنت را ټوکې دلی کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وای سیغی کې لکا پان را پیدلی کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستا غرق مچکی ستا خبری مرغلری زما غاړه کې میل وای خوشبوی د لونګو لټټر زما ختلی کاش کې شیر می کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکه ته وای ته وای ته وای او مین پری زما سړه وای او مین پری زما سړه وای کاش کې شیر می
سادی رادوی مچلاوري د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورم ټولګه په لندن کې چاپ شو. دا کتاب اتل هیلې نومیشي. د شاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندی د غوتو خاپی او المرش په ګل په نوم درې شیری ټولګه چاپ شوی وي. د اتل هیلې کتاب هغه سینه ده چاپ شوی لکه د شاغلي اکبر نور کتابونه او د وای چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی بلدوی څه خواورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی
دا د 200 نه زیات دی کتاب زما مخې ته پروت دی زو د توې من دا 202 مخه دی او اخیری لیکنه چې دا هغه امر لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکل دي تاس سپوک زوراسترا پاغه باندې ما کړی ده
ناچاپ شیرونه هم پاتې شوي دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې په دې کې راغونډ شوي
زه یو ډیر بد خوی لرم او یو ډیر ښه خوی لرم ښه خوی مې دا دی چې زه شیرونه ساتم یو شیر هم نه دی پاتې شوی زما داسې به کم وي چې هغه ما نیمګړی پریښي دي او بیا زما نه پاتې شوی دي خو هغه به د ګوتو په شمیر باندې وي بد خوی مې دا دی چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکرپټ پسې نه ګرځم نو لږ تر لږه دوه نیم سوه ډرامې زما ورکې دي کله چې زه د فلمونو سکرپټونه ولیکم فلمونه هم رانه ورکشي او سکرپټونه هم رانه ورکشي او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقاله ولیکم ټول را سره نشته شیرونه را سره ټول دي د شیر په اقلمانی زه ډیر امین سره ما د لیکنو په اقلمانی امین نه دا تخبل لیکن پاک لده نور ده لیکنو نا تخبل لیکن پاک لده قطعا امین سایده
نو پا دی اتل هیلی که خو پا پیل که ما تا دستش کارست و ستاسو دا غدنه سر امانت هم پا زای کرده ده چه لشیر پرت نورشان هم پا کرا غند شویده هم دسته؟
دیر کم دا او دا دی ایره نمی پا زای کرده ده چه او رکی درانا نو د دې د پارا دا کوم چې کوم لیکنه چې لنی ز لیکنه چې ما په تاسو پوک زراستر باندې کړی دی چې د نه چې په کتاب باندې شوی دا پروس کال غالبا لنن د وی بهیر کې ما ملګرو ته واورولا نو بیا ران دا ورکیدله ا سټیج ډراما وا ا سټیج لوبوا دا ماشومان د پارا پاسې چې پاتې ګو بیا وډاګان شو پام ساو نه پاتې ګو مونږ واړو پلار می خوې په جنې تونه کې ساتي چې پاتې دوه غبا تا خبره مونږ ته کوله پاسې چې پاتې ګو بیا وډاګان شو پام ساو نه پاتې ګو په دې معنی ما یو سټیج لو بلی کلی دا ماشومان لپاره هغه مرانه ورکیدل نو هغه په کتاب کې راوړل
ولی مول دا کتاب په لندن کې چاپ کړ
لندن کې مې څه چاپ کړ دا دې خسته پوښتنه وکړه اېل ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټول نړۍ ته ورسیږي زوی په لندن کې چاپ کړ نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ په کابل کې چې کلمه دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه هغه وخت کې را سره دا خبره وشي چې نور نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما ویل چې زه خیر دې چې خبره سل په لالي پوری دایو په بنگلو نو ما چې زه و به زغم ما نړۍ کې نور هیوادونو ته به د کابل نه زولې ګم خو بیا پکې نظام واوخته بدل شو او بکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لال دغه په زمانه اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکني شو نو ما به تر وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم په بتانیا کې چاپ کوم یو ټو کې راته را لګلې ده د هارد کاپی نو زما د دې هارد کاپی ډیر ګرانه پری وځي په 14 پاوند باندې یو هارد کاپی پری وځي چې هغه د افغانستان په پرتل باندې د پښتونخوا په پرتل باندې ډیر ګرانه ده نو د دې خاطر نه زه ته کوم هڅه دا کوم چې هارد کاپی نه د دې کم چاپ شي او په ای بوک باندې چاپ کوم ای بوک بیا زه کیندل ته ورکم او امازون ته ورکم نو ای بوک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي خو د ای بوک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دی شي هغه چې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاوند یا 500 افغانۍ یا دغه معادل چې هر څه راځي په کرنسی کې کدي رحمي کدي ناري هغه کې به ور کوي او هغه پیسې به مال نه راځي هغه پیسې یو فن لزی دا فن چې دی هغه بیا د پښتو د کتابونو خبرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستو لپاره د دې لپاره به استعمالږي هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي
ل ډاکټر اکبر څخه په مننه د شعر په نړۍ کې تمکی شو منلې شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر د کلمې کوي
ژړې ژړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې څومره ژرمو د یو بل د زنکدن په نندارې کې ویخته سپین شول څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شېبې باندې بدلېږي پرون دلته یو رېدی تک سور ولاړ و خو نن نشته وفات شوی د ویلې خوږې اوبه هم کمې شوې هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل زمانې موږ زخمو سره عادت کړو زمانه موګه دوکا کړو زمانه لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو زمانه ده غباغ تاوان ورنکر چنازک بنفشه وی هاتیانو قتل کرد. نو خوک لاس ده ما تراکا ستا لسنو که شیبه عبدی کی که ستا پلاس که زمانه دبری کی که او شیبه لکه پزغاس ده دسرو زرو ماس ده اسپا کو غواره ستا ده دنگ خنده قاس ده پشا کی گی او دری گی دور بل هر یو سپین تار ته دی جلا جلا زو امرم سترگ خلاص که و راس ای ده ایس کل مرغی زبن زور ویلون را واخلم تل سر هیر شویش نسندر بیر تا پیل که پلورستونی دوم رلوڑی چیغی وکا چه لخار دی غر سر تا تخت دل ونی بیر تا راستریشی چه لخار دی غر سر تا تخت دل ونی بیر تا راستریشی.
د خبرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جماعت له تاریخ خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جماعت په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم ځیر نه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللي نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تروسه پوری. څنګه د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جماعت، یو تاریخي ځای په پدې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې موږ چې تاریخونه د مقامات له تلکې تغیر دا ډېر مهم دی، یعنی د دې ارزښت ډېر زیات تاریخي لحاظ باندې او دا ډېره بهتره ده. مګر غر کې دا د تدریس د وجود کې کېږي، ځکه چې غرب ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخان او تعداد ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو غوندې. خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دوی ته دومره توجه نه ده شوې، بورسونه نه دي ورکول شوي. مګر او دموږ ډېرې برخې همداسې پاتې، لکه د افغانستان یو هنري تاریخ نه دی لیکل شوی، اجتماعي تاریخ نه دی لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه دی لیکل شوی. زما په نظر باندې په راتلونکو دېرشو کلونو کې که دا وضعیت ښه په مخ لاړ شي،
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځینې امکانات چې افغانان لري، مثلا دارالامان ماڼۍ جوړه شوې ده، د افغانستان په آرشیف کې هم په دې برخه کې اسناد شته، او حتی هغه انجینرانو چې په دې باندې کار کړی دی هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یا یو جومات ته پل خشتي جومات ته د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي. په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدی شي چې د علومو اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړې وړې رسالې که غټ تاریخونه نشي لیکلی وی لیکي.
دغه زیات اهمیت لري، ځکه چې دا معنی چې دا یوازې نه یو ودانۍ ده، بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یو زمانه له ځان سره لري، د سټایل د جوړښت د دې جن په دې کې اوسېدونکي خلک. نو دا یو ډېر لوی بخش لري، د آرکیټیکچر تاریخ، د معمارۍ تاریخ په غر کې تاریخ یو ډېره غټه برخه ده. تر ډېره دا یو څنګه په پښتو کې څنګه وایي انټر ډیسپلینری بخش دی، یعنی بین وروستۍ بخش دی. معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژو باندې کار کوي. مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د معمارۍ په اړه ډېر زیات کم پوهېږو. څه چې موږ پوهېږو هغه ته ډېره په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ماته معلوم وي. موږ له دې پوهېدلی شو خلکو کومه چې فکر کوو، فرض مثال په افغانستان کې د حجرې له کورونه بېلې جوړې دي. موږ پوهېږو چې ښځه او سړي خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانې تر ډېره وړې وي په افغانستان. په جامعه کې که موږ وګورو پخلنځي نو مومن د دې خزه خراب جه کې پټول نه کې برکه سوجري بیا ډېر ډېر رنگيني وي خاصته وي نو دا خې چې فرض خزه ته پېو پورا حقونه نو مله اوسې دې کپ کوم جه یو کې چې هغه ځوان کوا غته ډېر خراب او پسمانده او تنګ او زاړه و مګر برکه دې کم چې سړو جه نو هغه ډېر زیات مهم نو دې دې لارې مونږ کولای شو چې اجتماعي تاریخ او ځینې معنی خو دې لوی رول لري
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوښتنه کوي د افغانانو د معماری سیستم څنګه دی، لیکن په اروپا کې چې کله څوک وی ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودان شوې ده، د دې ماڼۍ یو برخه دغه معماری ده، بل برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی دا کوم شان چې تر اوسه پورې له لاسه تللی دي دا پاتې به هم له لاسه ورکو.
بالکل زه سل په سل په تاسو سره په دې اړه متفق یم او لکه تاسو ته ارزو کوم چې په پاکي خلق د تاریخ یو ډیر لوی آگاهی لري، په ډیر لوی ډول د سره تړل شوی دی تاریخ دی روزمره ژوند دی وغټه برخه د تاریخي معنی تاریخي جین. متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان په 5000 کال تاریخ لري، مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا د سي مګر تاسو کوم افغانستان ته لاسه د 5000 کال نو یو ډیر هیڅ دې د 3000 کال نه دی 2000 کال نو تاسو ډیر کم فکر کوئ چې دا مملکت 2000 کال تاریخ لري، 2000 کال تاریخ لري. د دې خطبه نه وجدا وسې مې باندې چې اکثرا لخټو جوړې شوی هغه ډېر زرونه ډېر تل په جنگونو کې لمنځه لاړې، لکه چې ورسې په څل کلمه کې په جلال آباد کې لوی تاریخي کلاګان وي چې د برټش لایبرری څخه ګورم د جلال آباد ډېر لوی تاریخي کلا ده. زه په جلال آباد کې لوی سوې ملته اوس هیڅ کلمه نشته په دې باندې، هیڅ نه پیږو چې د کوم ځای کې وا. فرض مثال غزنی همداسې، کابل همداسې، نور خارون همداسې، یو بودا پاتې دی، یو بودا پاتې کې دوه جامه غټه د تل وروالې کوم استو پیچ دی غټه دی د خارجي نه لري. برکه سکتا سي په اروپا یې خارون کې اوسېږي نو تاریخ په دلته ځوان دی په ډېر قوي شکل باندې. نو نو د مړیګان ډېر زیات مهم دی، موږ لازم نه چې په دې باندې لیکل وکړو او دا اوساتو خو ډېر دای دولتونو د دې اړې کارو ډاکټر صاحب اشرفانی د تاریخي ماڼیو د ودانې د پر ډېر توجه وکړه، مګر متاسفانه چې دا سی او معماری تاریخ چې موږ تما لاره لا توقع مو چې دا ورکې ولیکل شي
له شغلی زیرنا مننه. دوی په خپل خبرو کې د کابل پولی خشتي جماعت ته اشاره وکړه. د دې تاریخي جماعت د تاریخ په اړه لملالي بشیر څخاورو.
پولی خشتي جماعت د کابل شهر په زړه کې ودان دی. دا په سیمه کې د اسلام تراته ګروسته لمړی جماعت ګڼل کیږي. د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو. کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله، د پولی خشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ. تر تیمورشاه وروسته د زوی زمانشاه د پولی خشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پولی خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یوه ګمبته ستا او یوه لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان ژغ پورته کیږي.
الله اکبر الله اکبر.
د پولی خشتي جماعت دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د د په زمانہ کې سره ترمیم او جوړ سو. د دې جماعت دیوالونه 8 متره اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانه کې د پولی خشتي جماعت د نن د ماشومان لپاره مدرسه جوړ شو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه شوې ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل شوی دی. دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جماعت ورغیده. په پولی خشتي جماعت کې په یو وخت 10000 کسان مونږ کولای شي.
ازادي رادیو مجله اوري. د ازادي رادیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په ورستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص کاوه د یو شاهکار اثر پاړه. د مارک ټوین د شاهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړه لیدي. دا کتاب او کلمخ کې په کابل کې په 200 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې پلانډو کیسه راته تیروي.
پاتلسمه پیړۍ کې د منی په اورس په یو غریبه کورنۍ کې والک وزیږید چې مور او پلار یې تر بیزاره وو. خو پاندغه ورځ یو شهزاده وزیږید چې ټول انګلستان ورته سترګې په لاره وو. غلی غریب والک لګ رالوی شو. په کوڅو کې به خیرات راټوله وه. د دې سوالګر ارمان وو چې شهزاده وویني. په خوبونو کې به یې لیده. بای بای چې ملګرو ته کیسې کولې هغو به ورپورې خندل وهی. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼۍ مخ ته رسیږي. دروازه خلاصه ده. دننه ګوري چې شهزاده په لوبو بوخت دی. خو عجیبه دا ده چې د دواړو سیرې هم یو بل ته ډېرې ورته دي. یو دم ټیله خوري غورځي سر ته پیرهدار ولاړي او ورته وایي زه له دې ځایه لاړ شه. خو د شهزاده ورته راپام کیږي او دننه غواړي. شهزاده سوالګر سره کینی کیسې کوي ډوډۍ خوري. شهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې ځای ستایي چې موږ هر خواته وغواړو هلته تللی سو. لوبې کوو لمباګانې کوو. په همدې همدې کې سره جامې بدلوي. شهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شهزاده چې مازیګر راشي پیرهدار یې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شهزاده یم شهزاده یم. خو هیڅوکم کوم باور نه کوي او ورپورې خاندي. د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم خیرات خور یم زه مور ته مې ورځم پلار مې بې وهي. پاچا او نور کورنۍ فکر کوي چې شهزاده لیونی شوی نو ورته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تیریږي چې پاچا مري. سوالګر هم د شهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړیږي چې شهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلک راټول شوي. شهزاده له ډېرو ستونزو کړاوونو ګاللو وروسته په داسې وخت کې را رسیږي چې څو نفرو تاج په لاس کې نیول او شهزاده ته یې په سر ورږدي. شهزاده په دې وخت کې غږ کوي دا زما حق دی. اصل کې د پاچا زوی زه یم. ټول خلک حیرانیږي. یو غوغا جوړیږي. سوالګر هم وایي دا رښتیا وایي زه اصل شهزاده نه یم. شهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ په هکله څو پوښتنې کوي او دا یې پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شهزاده څوک دی. کله چې شهزاده پاچا شو نو سوالګر د خوب پریکړو کولو له امله خپل سلاکار وټاکه او د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو کومې چې له نورو سره لیدلي وو کوم خلک په حقه وو کوم ګناهګار وو څو ګاډ دي او څو ګرانکاري دي او خلک څه غواړي هغه ټول یې پر ځای کړل. مجرمان یې بندیان کړل. ناحقه بندیان یې خوشې کړل. غریبو سره یې مرستې وکړې. ظالمان او ورانکاري یې ختم کړل. ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپیژنئ.
شغلی جواب څخه مې پوښتنه وکړه چې ولې شهزاده او سوالګر ناول خوښ شوی او لوستلې.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ فلسفه او ارواپونه پکې راغستی وي ځکه هغه په ماس کې خپات کیږي او خاغیز هم لري. له کوچنیوالي مې ناولونه زیات وایل. خارجي او کورنۍ دواړه مې ویل. کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم ځکه هغه نه وخت زیات ارزښت ورکوي. موږ کورنۍ ناولونه چې دوه په تکرار لګیا دي لکه یو مثال به وایم دا لکه جلې تخته چې زموږ د ناولونو زیاتره برخه یې نیولې. یوه جمله کیسه او کتاب کولای سي چې یو انسان بدل کی فکر ور بدل کړي او انقلاب رامنځته کړي سي.
د ځواب لا ځواب په مننې د دې اونۍ د ساجي رادیو د ادبي فرهنګي مجلې پاڼه رانغاړو. تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپار.
Thank you. ژوند پر هر لار جون دم پر ارا لا زیو نا نو بودری لارو اصل ناستی ساو چا تیم انتظار شون تا گورا شون سرد اما کار به دنیا مانا کی نہ پڑھا چھپا عمل کی نہ پڑھا چھپا عمل کی نہ مسور چھپا نانا کی تایو گٹ مات کرنا دے وائیو
مننه چې آزادي رادیو اوري